السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. د راپورونو په برخه کې به واوري چې هند او طالب چارواکو په خپلو منځونو کې د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی او دغه راز ویلي چې د طالبانو او د هندي ډیپلوماټانو لید کاته باید دوام پیدا کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرسته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غږ ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غږ ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسېدلې د افغانستان خلکو ته رسېږي نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوې دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوې ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د سار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپل خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېیم هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستاني پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسیدو قانونی اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه کلونه له طالبانو سره یرغمل و وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوري غړي انا سقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي د وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان جبرائیل عمر نوم کې خود. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان نجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لونو جنسي تیری کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه دې نجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې لامل یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دي چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لیدکاته په متحده عربي اماراتو کې شوي چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکراتو وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلې کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوشیټډ پرس اژانس د افغان لوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیو پالیټکس چې رامنځته شوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې تیرو څو ورځو کې وسولې، یو بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې هغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، تر کومه بریده په دې کې بریالي شي یا دا بعدي بحث دی.
پاکستاني الوتکو نږدې 2 اونۍ مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمېر پوځي تاسیسات وویشتل. د 2020 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولی دی، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2020 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکي ډله لري چې حالات څاري او د بشري مرستو هڅې همغږه کوي. همداراز په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2020 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوري نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوې ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2:16 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیلابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږه رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه ته سرور ښکارا کوي د وی پانه ادرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1300 زیات افغان کډوال استری دي. ځینو جرمنی رسنیو د دې هیواد کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د ایستلو بهیر دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له دې هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون له مخې هم د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی او ولې جرمني دغه افغان کډوال ایستلی دي لاملونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د ابدي سپوږمۍ راپور ته.
د جرمني ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1400 کسان د دې هیواد ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی به له دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هیواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني له خوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني له خوا نه کیږي.
کشور جرمني هیڅ نوع کوم کومکی دلی ما صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلې دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاک په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
ومورېدل چې جرمني په تیر یو کال کې له 1400 څخه زیات افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او دا خبره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په حواله جرمني رسنیو کړې ده او دغه راز راغلي چې ایستل شوي افغانان تر ډیره مجرمین دي. بل ورته د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمیر افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د دې افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د 2023 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.3 میلیون ته لوړ شوی چې 14% یې افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8مه نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تېرو